السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې ورځ مو نیک مرغوی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبري مجلې اوریدو ته رابولم. نن جمعه د 1393 لمریز کال د جوزا نهمې نیټه ده چې د 2014 کال د مې له دیرشمې سره برابر ده. ولسمشر کرزی پر خلکو غږ کړی چې د ثبات لور ته د افغانستان د برابرولو په هدف دی د انتخاباتو په دوهم دور کې هم په پراخه اندازه ګډون وکړي. د پاکستاني طالبانو ترمنځ د اختلافاتو موضوع څېړو او د اوکرين د بحران د تازه تحولاتو مو هم خبرو. سید قادر جلالوف د دې خبرونې تخنیکی چاره پر غاړه لري. په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. ولسمشر حامد کرزی له ټولو واجد شرایطو افغانانو غوښتل چې د جوزا د څلورشتمې نیټې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. افغان چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د طالبانو لپاره د نومول شوي والی په ګډون 15 وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي دي. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم چې د اوکراین له پولې څخه روسي سرتیري بیرته د مسکو په لور خوځیږي، خو لا هم په سیمه کې خطرناکې نښې نښانې پر ځای پاتې دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی له ټولو واجد شرایطو افغانانو غوښتل چې د جوزا د څلورشمې نیټې په دوهم دور انتخاباتو کې ګډون وکړي. ښاغلی کرزی د تېرې شپې په راډیو وینا کې وویل چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون به په افغانستان کې د دغه بهیر لپاره یوه لویه کامیابي وي.
اطمینانن که به روز 24 جوزا که دور دوم انتخابات میباشد، شما به پای صندوقهای رای میروید و از دو کاندید محترم پیشتاز یکی را انتخاب کنید و افغانستان را یک قدم پیشتر به طرف کامیابی، ثبات و سعادت پیش میبرید.
تر دې مخکې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې افغان چارواکو د انتخاباتو د دوهم دور د امنیتي تدابیرو په اړه یوه غونډه درلوده. امنیتي چارواکو په دې غونډه کې ډاډ ورکړ چې په جدي توګه د انتخاباتو لپاره په امنیتي پلان کار کوي. د جوزا په څلورشتمه یعنی دوه اونۍ وروسته د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو ترسره کیږي. افغان چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د طالبان لپاره د نومول شوي والی په ګډون 15 وسلوال مخالفان د عملیاتو په نتیجه کې وشل شوي دي. د چارواکو خبره د عملیات په دشت ارچی ولسوالۍ کې شوي. د 209 شاهین قلوردو ویان غلام محمد کریمی ویلي چې دغه عملیات د انتخاباتو د امنیتي تدابیرو په هدف ترسره شوي. خاغلی کریمی زیاته کړه چې د اسدالله پیکار په نوم یو کس په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د کندوز د والی په توګه نومول شوی او له نورو څلورو وسلوالو کسانو سره د پنجشنبې په ورځ ووشل شو. د افغانستان د فوټبال ټیم د آسیا په چیلنج کپ لوبو کې څلورم مقام واخیست. تیره شپه افغانستان د مالدیو سره لوبه وکړه چې په 2:45 دقیقې نیمایي کې هیڅ یو ټیم ونه توانه چې ګول وهي. د تیرې شپې لوبه بالاخره پینلټي ته ولاړه او دواړو ټیمونه 8 پینلټیانې وهلې چې په پایله کې مالدیو د آسیا د چیلنج کپ دریم مقام واخیست. ټاکل شوی ده چې د آسیا د چیلنج کپ لوبې نن د فلسطین او فلیپین ټیمونو ترمنځ ترسره شي. دا فاینل لوبه د افغانستان په وخت د مازیګر پر مهال پیلېږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم چې د اوکراین له پولې څخه روسي سرتیري بیرته د مسکو په لور خوځیږي، خو لا هم خطرناکې نښې نښانې پر ځای پاتې دي. جان کیری ویلي داسې شواهد شته چې ښایي روزل شوي وسلوال له روسیې څخه اوکراین ختیځ ته اوړي. نوموړي ویلي شواهد څرګندوي چې په روسیه کې روزل شوي چینایي وسلوال د اوکراین د ختیځ په جګړه کې برخه اخلي. سپینې ماڼۍ هم اندېښنه څرګنده کړې چې له بهر څخه عصري وسلې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو ته رسیږي. اخو بعد اوکرين سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف وایي د یو جنرال په ګډون د حکومت څوار له سرتیري په هغه هلیکوپتر کې وشل شول چې د دپوانه د روسي پلو بلتون غوښتونکو لخوا وشتل شوې ده. دا پیښه پرون سلویانسک خارتنیز دی وشوه. د اوکرين سرپرست ولسمشر تورچینوف پرون د اوکرين پارلمان ته ویل چې دغه هلیکوپتر د روسي توغندي په واسطه غورځول شوې ده. اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د دې ټولنې روسیې او اوکراین چارواکي به نن په برلین کې د ماسکو کیف ترمنځ د ګازو د لانجې د هواري په اړه خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د انرژۍ کمشنر ګینتر اوتینګر په دغو خبرو کې د اروپایي ټولنې استازیتوب کوي. د روسیې د ګازو دولتي کمپنۍ ګازپروم وایي د جون تر اوومې نېټې پورې د ګازو له اړخه د اوکراین پور شاوخوا 15 میلیارده او 200 میلیون ډالرو ته رسیږي او د کیف لپاره د جون تر دوهمې نېټې وخت دی چې دغه پور ادا کړي. د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک د مئی پر 28مه ټینګار وکړ چې اوکران باید د مئی تر 30مې پورې لږ تر لږه 2 میلیارد ډالر ورکړي. او د مصر د ولسمشر انتخاباتو د تقریبا ټولو رای تر شمیرلو وروسته د دې هیواد د پوځ پخوانی مشر عبدالفتاح السیسی د څه باندې 93% رایو په اخیستلو سره د خپل یوازیني سیال په مقابل کې ګټونکی اعلان شو. د متقاعد فیلډ مارشال د کمپاین لخوا د خبرو شور نتایجو له مخې سیسی څه باندې 23 میلیونه رای اخیستي، خو کین اړخي سیاستوال همدین سباهی شاوخوا ولک رای ګټلی دي. په دغو انتخاباتو کې د مصر د 450 میلیونه واجد شرایط رای ورکوونکو څخه 46% رای ورکړی دي. د 2012 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې چې محمد مرسی وګټل د خلکو ګډون 250% کې و. تاسو د ازادي رادیو سهرنۍ خبري مجله اورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي که د افغانستان خلک غواړي چې هیواد د ثبات په لور سم شي نو د انتخاباتو په دوهم پړاو کې هم په پراخه اندازه ګډون وکړي. له ایران څخه یو استل شوی افغان تور پورې کوي چې د سوریې په جګړه کې له ګډون ډډه وکړه او د همدې لپاره ایراني ځواکونو له ایران څخه وېسته دی. په روانه خبري مجله کې د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې د خوست ولایت د بیلابیلو قومونو یو شمېر مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو د یوې غونډې په ترڅ کې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو د انتخاباتو د کاندید اشرف غنی احمدزی ملاتړ څرګند کړ. د اسلام آباد او د پاکستان د تحریک طالبان ترمنځ د خبرو بهیر یو ځل بیا له ستونزو سره مخامخ شوی دی.
په دې موجوده حالاتو کې موږ دا ویلی شو چې خبرې سره چې کوم دی هغه ډیډ لاک دی.
په اوکراین کې د روسیې او امنیتي تحولاتو حال درکو او د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه
دغه وخت شمه د کلاس نفر وکړه، شل نفر وکړه، دیش نفر وکړه، تلویش نفر وکړه، پنځه نفر
وکړه. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر حامد کرزی له ټولو واجد شرایطو افغانانو غوښتنه وکړه چې په انتخاباتو کې پر رای ورکولو سره افغانستان د ثبات لور ته بوزي. ولسمشر کرزی د تیر شپې په یو رادیو وینا کې ویل چې هر افغان به په انتخاباتو کې په ګډون سره د افغانستان د برخلیک ټاکون کوي. د ولسمشر کرزی دغه څرګندونې وروسته لاغې شوې چې په ارګ کې د انتخاباتو د امنیتي تدابیرو په اړه غونډه وشوه. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
ولسمشر کرزی په انتخاباتو کې د خلکو ګډون په دغه وخت کې د انتخاباتو د بهیر تر ټولو لوی بریا بولي. د په باور افغانانو په لومړي دور کې ټولو نړیوالو ته وښودل چې د سولې طرفدار دي. ولسمشر کرزی د خپل تیر شپې په یو رادیو وینا کې ویل چې له ټولو ګواښونو سره سره خلکو د حمل په شپږ سم نیټه په پراخ ډول په انتخاباتو کې ګډون وکړ او اوس د جوزا د څلورشتمې انتخابات هم ورته د اهمیت وړ دي.
آرزوی من این است که ملت ما، مردم عزیز ما، روز 24 جوزا را روز
دوی زما هیله داده چې زموږ ملت د جوزا څلورشتمه نیټه د افغانستان د بریالیتوب د یوې روشانه راتلونکي او د سولې او ثبات په لور د حرکت ورځو بولي، بهر راوځي او د خپل خوښې وړ کاندید ته رای ورکړي. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو دوهم دور ته دوی ونی پاتې دي او افغانان دغه ورځې ته انتظار دي. سره له دې چې د انتخاباتو په لومړي دور کې هم امنیتي ګواښونه موجود و، خو تقریبا 80% واجد شرایط کسانو دغه ګواښونه له پامه وغورځول او د رای صندوقونو ته ولاړل. د انتخاباتو په دوهم دور کې بیا هم د امنیتي ګواښونو اندېښنې د دې سبب سوي چې افغان چارواکي له ولسمشر کرزی سره خپل امنیتي پلانونه او نظرونه شریک کړي. د افغانستان د دفاع وزیر، د کورنیو چارو مرستیال، د ملي امنیت ادارې مشر، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر او یو شمېر نور چارواکو په دغه غونډه کې ګډون کړی و. د امنیتي چارواکو په خبره اوس مهال د انتخاباتو د دوهم دور پر امنیتي پروګرامونو په چټکۍ کار روان دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په دغه غونډه کې د انتخاباتو د لومړي دور د ځینو نیمګړتیاو یادونه وکړه او یې ویل چې د دوهم ځل لپاره کافي پاڼې چاپ شوي دي او له دې اړخه به کومه ستونزه رامنځته نه سي. ولسمشر کرزی ویلی چې په انتخاباتو کې د دولتي چارواکو د بی‌طرفۍ ساتلو او مخنیوي لپاره به ډېر ژر یو فرمان صادر کړي. ظاهر انداز بریښي چې د دوهم دور لپاره د افغان چارواکو چمتووالی مخ پر خلاصېدو دی. د حمل پر شپږمه نیټه څه باندې 1,000,000 وګړو په انتخاباتو کې برخه واخیسته، خو د جوزا څلرویشتمه به وښيي چې په دغه دور کې به د خلکو ګډون څه ډول وي.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی پر افغانانو غږ کړی دی چې د خپل هیواد د ثبات لپاره د انتخاباتو په دوهم دور کې هم په لوی اندازه ګډون وکړي.
خبری مجله اوري.
له ایران یو استل شوی افغان تور پورې کوي چې د سوریې په جګړه کې له ګډون نه ډډه وکړه او د همدې لپاره ایراني ځواکونو د له ایران څخه وست. په وروستیو کې وال سټریټ ژورنال امریکایي رسمانی خبر ورکړی چې ایران هر هغه افغان ته چې د سوریې په جګړه کې د بشار اسد د رژیم په ګټه جګړه کوي د میاشتې $500 ورکوي او په ایران کې د اوسېدو اسناد ورته برابروي. خو له ایران استل شوی افغان رضا حیدری وای ایراني چارواکي افغانانو ته رښتیا نه وای. تفصیل احمد شیبر پر رپورٹ کې ورو.
په ایران کې یو شمېر افغان مهاجر وایي چې چرته دوی سوریه ته د جګړې لپاره ولاړ نشي، چارواکي د دوی د اقامت کارتونه لغوه کوي او ګواښ ورته کوي چې له ایران به یې وباسي. خو دغه افغانان په ورته وخت کې دا خبره هم کوي چې چرته د سوریه جګړې ته افغان ولاړ شي، بیا ایرانیان هغه ته امتیازات نه ورکوي چې شمنه یې ورسره کړی وي. دا خو افغانانو په ډله کې چې سوریه ته د ایرانی چارواکو د تګ وړاندیز رد کړی دی، یو هم رضا حیدری نومیږي. دغه نجلی 25 کلن افغان د ایران سپاهی پاسداران افغانستان ته اړولې دی او د اقامت کارت یې ورباطل کړی دی. د ازادي رادیو ته وویل
سپاهی پاسداران جمهوریت اسلامی ایران مهاجر افغان ته تهدید میکردن.
د ایران سپاهی پاسداران افغان مهاجرو ته ګواښ کاوه او په دروغو به یې ژمنه ورسره کوله. مثلا زما د ترزوی او زما د ترور زوی سوریه ته ولاړل. د ترزوی می شهید شو، خو د ایران حکومت له هغه سره هیڅ مرسته ونه کړه. حتی د هغه د خاورو ته سپارلو د مراسمو پیسې ورنه کړې. دغه اوس زما د ترور زوی ټپي شوی چې د ډاکټر لګښت خپل کورنۍ کوي. یوازې له اصفهانه 400 افغانان سوریه ته استول شوي دي چې یو تن بیرته راغلی دی. د نیمو کسانو مړی ژوندی نه دی معلوم. دغه کسان له سوریه د حق نه لري چې په ایران کې خپل کورنۍ ته حتی زنګ ووهي. رضا حیدری زیاتوي چې داسې اوازې دي چې هر افغان ته چې سوریه ته د جنگ لپاره ولاړ شي $20,000 ورکوي، خو دا پیسې افغان ته نه رسیږي.
به هر افغاني از طرف دولت سوریه در بوجه $20,000
موږ داسې اوریدلی وو چې هر افغان چې د سوریه جګړې ته ولاړ شي د سوریه دولت هغه ته $20,000 ورکوي، خو دا پیسې د ایران سپاهي پاسداران اخلي. د رضایی په نوم یو افغان چې د سوریه جګړې ته د تلونکو افغانانو نمونه ثبتوي د ایران د حکومت له لوري $6,000,000 معاش اخلي. خو کوم کسان چې د سوریه جګړې ته ځي هغوی ته څوک پیسې نه ورکوي. کوم افغانان چې له ایران افغانستان ته شړل کیږي اکثر هرات ته استول کیږي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال دا موضوع لوالی فضل الله وحیدی سره شریک کړه. هغه وویل چې په دې برخه کې اطلاعات نه لري.
عمر دل چیله ایران څخه یو استل شوی افغان وایي چې د سوریه په جګړه کې له ګډون ډډه وکړه او د همدې لپاره ایراني ځواکونه دی له ایرانه وویست. د افغانستان د انتخاباتو د څارنې موسسې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه وغوښتل شي د انتخاباتو په دوهم دور کې رای پاڼې زیاتې کړي او د انتخاباتو د ولایتي دفترونو صلاحیتونه دې هم پراخ کړي. د دې موسسې مسؤلانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د انتخاباتو د لومړۍ ستونزو او نیمګړتیاو د انتخاباتو د لومړۍ دورې د ستونزو او نیمګړتیاو د مخنیوي لپاره باید په دوهم دور کې اقدامات وشي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوهم پړاو انتخابات ته د لومړي دور په نسبت تدابیر او نور پروګرامونه جدي او په ګړندي توګه عملي کیږي. د انتخاباتو په اړه د روانې خبری مجلې په ترڅ کې نور رپورټونه هم اوریدل شي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم په مستقیم ډول اوریدلی شي، او په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر حامد کرزی له ټولو واجد شرایطو افغانانو وغوښتل شي د جوزا د 43مې نیټې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي او افغانستان د ثبات په لور یوسي. افغان چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د طالبان لخوا د نومول شوي والی په ګډون د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال وشل شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا په چیلنج کپ لوبو کې څلورم مقام ترلاسه کړ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم چې د اوکراین له پولې څخه روسي سرتیري بیرته د مسکو په لور خوځیږي، خو لا هم په سیمه کې خطرناکې نښې نښانې پر ځای پاتې دي. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف وایي د یو جنرال په ګډون د حکومت څوارلس سرتیري په هغه هلیکوپتر کې وژل شوي چې د ده په وینا د روسي پلو بلتون غوښتونکو لخوا په روسي وسله وشتل شوې ده. اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د دې ټولنې د روسیې او اوکراین چارواکي به نن په برلین کې د مسکو او کیف ترمنځ د ګازو د لانجې د هواري په اړه خبرې وکړي. او د ګرجستان د جلا شوې سیمې ابخازیا د پارلمان غړو د دغې خاورې له مشر څخه د استعفا غوښتنه وکړه. اسمت سروان د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان د تحولاتو په اړه د مقالو ځینې برخې دراوروي.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو د ولسمشر باراک اوباما د وروستۍ پریکړې په اړه تبصرې خپرې کړي چې پر اساس ویل شي بي امریکا به خپل ټول پوځیان د 2016 میلادي کال تر پایه له افغانستانه وباسي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژي یوه سیاسي هغه ده، او د امریکا راتلونکی ولسمشر له یو حساس حالات سره مخامخ وي چې په خپله په دې اړه پریکړه وکړي او نتیجې هم په خپله غاړه واخلي. د دې امریکایي ورځپاڼې له لیکنې سره سم د امریکا په خلکو کې د افغانستان د جګړې محبوبیت ختم شوی، او د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان باید په خپلو انتخاباتي مبارزو کې په دې برخه کې له احتیاطه کار واخلي. حتی جمهوري غوښتونکي که وغواړي چې په خراب ډول د افغانستان د ناکامېدو مخه ونیسي، باید داسې لاره هواره کړي چې د دوی په باب ناسم قضاوت ونه شي او څوک ونه وایي چې دوی کړکیچ ته د ننوتو تشې دي. ورځپاڼې د یوې پخوانۍ امریکایي چارواکي او د سیاسي چارو د ماهرې میشل فلارنای په قول لیکلي ولسمشر اوباما غواړي په افغانستان کې د قواوو موضوع له خپل کاري پروګرام وباسي، او نوم یې د داسې ولسمشر په توګه ثبت شي چې امریکا یې له دوو جګړو یعنی د عراق او افغانستان له جنګونو ایستلې ده. واشنگتن پوست ورځپاڼې بیا لیکلي چې د ولسمشر باراک اوباما د پلان اعلان افغانان حیرانه کړي دي. ورځپاڼه زیاتوي د 2014 کال په پای کې د افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر اوباما اعلان د امریکایانو لپاره دا معنا لري چې امریکا د خپل تاریخ تر ټولو له اوږده جنګ وځي. ورځپاڼه بل ځای د کابل پوهنتون د استاد نجیب محمود په قول لیکلي چې وایي که امریکا له افغانستان خپل ټول پوځیان وباسي، افغانستان به له یوه حقیقي بحران سره مخامخ شي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ریډیو دوستانو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې وردل چې افغان چارواکي وایي په کندوز کې د طالبان لخوا نیول شوی والی او یو شمېر نور وسلوال وژل دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا ادعا ردوي او وایي چې په دې جګړه کې د دوی یوازې یو تن وژل شوی دی. د خوست ولایت د بیلابیلو قومونو یو شمېر مشرانو، دیني علماو، رون اندو او ځوانانو د یوې غونډې له لارې په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدي څخه ملاتړ اعلان کړ. د غونډې ګډونوالو ویل چې په تیرو 14 کلونو کې خوست ته پوره پاملرنه نه ده شوې او هیواد هم لا تر اوسه په سیاسي او امنیتي کړکیچ کې ښکېل دی. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
یاده غونډه چې تیره ورځ د خوز د جرګو په تالار کې د شاوخوا 2000 خوستوالو په ګډون جوړه شوې وه، ویناوالو ویل چې په راتلونکو ټاکنو کې به پراخه برخه اخلي او د هیڅ ډول ګواښونو پروا به ونه ساتي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عارف الله پختون ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د یاده غونډه په تړاو وویل چې په دې کې د قومونو مشران، دینی عالمان، رون اندي او ځایي خلک راغونډ شوي او ټول په یو غږ د جوزا د 24 په ټاکنو کې د ولسمشرۍ نومان ډاکټر اشرف غنی احمدزي څخه ملاتړ اعلانوي او دا به د بریالیتوب یو زیری وي.
د خوست ټول قومونه، ټول ولسونه، ځوانان، علما کرام، جهادي شخصیتونه، رشاد کرام، د ټول په یو غږ د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی د دوړیم پړاو د ټاکنو په واتس اکثریت ملاتړ اعلان کړلو چې انشاءالله دغه ملاتړ به د
د کوچي قومونو مشر رمضان کوچي ویل چې په تېرو 14 کلونو کې د افغانستان کوچیانو ته پوره پاملرنه نه ده شوې، نو ځکه اشرف غنی په ملاتړ رایه کاروي چې کوچیان او ټول افغانان د احتیاجي او مجبوریتونو خلاص شي.
میشتي کوچیان انشاءالله ټول دا غوښتنه لري او دا تقاضا لري، دا هیله امید لري او په دې باندې ټول معافیق دي، ټول په دې باندې اتفاق اتحاد دي چې موږ به راتلونکي انتخاباتو نه ډاکټر صاحب اشرف غنی په مکمله توګه ملاتړ کولی دي. دغه موږ یو وجبه ده چې دا موږ خپله سر ته ورسو، ولې په دې چې دا ونکړو لس کاله 10 کاله به موږ ډېرې مزي وبویسولې. موږ وایو چې په دې بدبختانه الله پاک د افغانستان خلک او د کوچي کم خلاص.
د خوست د ځوانانو د مدني بنسټونو فعال عبدالولي واحدزي وویل چې
خوست ولسونه، د خوست ځوانان، د خوست مشران، د خوست علما، د خوست زنانه ټول دې ته آماده دي چې په دوهم پړاو کې په پراخه پیمانه سره ګډون وکړي او په لکونو رایه استعمال کړي. هر ډول تهدید او ګواښ ته بسینه سپر کوي او د خپل راتلونکي د ښه کېدو او نجات لپاره به د ډاکټر صاحب اشرف غنی په ملاتړ رایه کاروي.
د یادونې وړ ده د خوست یو شمېر اوسیدونکي داسې مهال د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د نوماندۍ خپل ملاتړ اعلانوي چې دویم پړاو انتخاباتو ته په نږدې کېدو د ولسمشرۍ د دواړو نوماندانو انتخاباتي ډلې هڅې کوي چې د قومونو، ګوندونو او سیاسي ډلو او پیژندل شویو شخصیتونو ملاتړ ترلاسه کړي.
د اسلام آباد او د پاکستان د تحریک طالبان ترمنځ د خبرو بهیر یو سل بیا له ستونزو سره مخامخ شوی دی. د نواز شریف د حکومت یو مرکچی رستم شاه مومند وایي د پاکستاني طالبانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې د حکومت له لورې د مذاکراتو د بیا پیلېدو هڅې ستونزمنې شي. فریبا ظاهر په ریپورت لري.
د پاکستانی طالبانو ترمنځ اختلافات او د اسلام آباد او د پاکستان د تحریک طالبان ترمنځ د سولې خبري پیچلې کړې دي. په کابل کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند چې د پاکستان د حکومت له لوري یو لمرکچانو څخه دی، ازادي رادیو ته ویلي چې د پاکستان له تحریک طالبان څخه د خالد محسود په مشرۍ جبهه بیلیدل د دې سبب شوی چې دغه یو د سولې خبري له نامعلوم حالت سره مخامخ شي. د پاکستان حکومت اوس د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅه کوي. نوموړي زیاته کړه اوس باید د نواز شریف حکومت له هرې دلی سره په جلا جلا توګه خبري وکړي.
د دې وضعیت اوس دا په خپل ځای ولاړ دي، ځکه چې په خودبي وزیرستان کې د سجنا ګروپ چې کله د هغې نه جدا شو نو اوس به د هغې بیا یو خپل مجلس به کېږي، یو خپل میټینګ به کېږي، پای کې به فیصله کوي چې په دې نوي حالاتو کې اوس څنګه چلو کو، مذاکرات او ته دوام ورکو که مذاکرات ختم کو، ځکه چې کېدی شي په دې کې هغې بدګمانه هم وي چې دا چا او څنګه وشو. نو په دې موجوده حالاتو کې موږ دا ویلی شو چې خبرې اترې چې کوم دي هغه ډیډ لاک دي.
د خالد محسود چې په سید سجنا هم مشهور دی، د جبهې ویان اعظم طارق د چرشمې په ورځ د پاکستان د تحریک طالبان څخه د خپلې جبهې د بیلیدو اعلان وکړ. د دوی اصلي مقر د افغانستان پولې ته نږدې د جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمه کې دی. اعظم طارق د خپلې جبهې د بیلیدو دلیل د تحریک طالبان په ډله کې د تښتونې، باج اخیستلو او نور ورته جرایمو په تړاو اختلافونه وښودل. خو د پاکستان د سیاسي چارو یو تحلیلګر امتیاز ګل بیا د دغو دوو ډلو د بیلوالي دلیل بل څه بولي.
دی ترمنځ ډېر مدره سي ډېرې ستونزې روانې وي. دا شهریار ګروپ او خالد سجنا ګروپ ترمنځ بول چې خالد سجنا د هغې د خبرو اترو په حق له او هغه د پاکستان فوج او د پاکستان حکومت اهدافو باندې د حملو خلاف او بل پلاو شهریار ګروپ او مولوی فضل الله چې دی هغه د خبرو تر حق له نو خالد عمر خراسانی مغي سره شامل او یو بل وجه دا و چې ډېر خلک هغه ډېر تنگ راغلي دي ک جنوبي وزیرستان دی ک شمالي وزیرستان کې دی، ول چې کله نه کله چې څنګه چې خبرې راځيږي شي چې هلته اپریشن کیږي یا ډېر یا جرمونه ډېر زیات کیږي لګیا دي، نو دا غي په وجه د خلک عام ولس چې دی ډېر تنگ راغلي دي، دا غي پکې هغه کې بےچینی پیدا شي. نو ګومان کوم چې د حکومت کوششونه د ولسو پریشر او دسې نور فیکټری وچې د دې ترمنځ د تقسیم سبب جوړ شو.
خالد محسود تر حکیم الله محسود وروسته د طالبانو مشري ته کاندید وو. خو د پاکستان د طالبانو شورا مولا فضل الله د دې ډلې مشر کړ. د تحریک طالبان او خالد محسود جبهې ترمنځ جلاوالی یو ورځ وروسته له هغه اعلان شو چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحیل شریف جنوبي وزیرستان ته ورغلی وو. د نواز شریف حکومت هڅه کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې وکړي، خو ویل کېږي چې د دغه هیواد پوځ تر ډیره پر وسلوالو مخالفینو د بریدونو طرفداري کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د اوکرين سرپرست ولسمشر وایي د حکومت څوارلس سرتیری په هغه هلیکوپتر کې ووژل شول چې د ده په وینا د روسیې بلتون غوښتونکو لخوا وویشتل شوې ده. دا پیښه پرون سلویانسک ښار ته نږدې وشوه. اوکرایني چارواکو یو ځل بیا پر روسیې غږ وکړ چې د بلتون غوښتونکو له ملاتړه لاس واخلي. فریبا ظاهر په جزئیات لري.
د اوکرين سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف پرون د اوکرين پارلمان ته وویل چې دغه هلیکوپتره د یو روسي توغندي په واسطه غورځول سوې ده. د شغلي تورچینوف په خبره په دې پیښه کې چې په سلویانسک ښار کې سوې د یو جنرال په ګډون څوارلس سرتیري وژل سوي دي. دا هلیکوپتره داسې مهال رالوېدلې چې د دغه ښار د سختو جګړو راپور نه ورکړل سوي دي. سلویانسک په تېرو اونیو کې هم د سختو جګړو شاهد و. د اوکرين حکومت اوس هم د دغه هیواد په شمال کې د یاغیانو په وړاندې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. روسي پلاو بلتون غوښتونکو په دونیتسک او لوهانسک کې په خپله د خلکو جمهوریت په نوم خپلواکي اعلان کړې ده. په سلویانسک کې د بلتون غوښتونکو لخوا نومول سوي شروال ویلي چې د دوی جنګیالیو د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان هغه څلور څارونکي نیولي چې د رواني اونۍ په سر کې لا درک سوي وو. د اوکراین چارواکي په پرله پسې ډول د دغه هیواد په ختیځ کې په ورته پیښو کې د روسیې پر لاس لرلو انتقاد کوي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک تیره ورځ په برلین کې په یو غونډه کې ویلي و چې که د روسیې ملاتړ نه وینو د غستونزې به په یوه یا دوه اونیو کې پای ته ورسیږي.
وی اسک راشا اند پرسنلی پرزیدنت پوتین تو کنډم دیس تروریستس.
د وی موږ له روسیې او په تیره بیا د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غواړو چې دغه تروریستان وغندي او سرحدونه وتړي. دوی باید د دغو تروریستانو په ځپلو کې د اوکراین ملاتړ وکړي. که روسیه په دې لوبو کې ښکېل نه ده، نو باور وکړي چې موږ دا وضعیت په یوه یا دوه اونیو کې کنټرولولی سو. خو دا چې دوی هغه یاغیان حمایه کوي، له هغوی سره مالي مرستې کوي او ورته د اوکراین په خاوره کې د نامحدوده لاسرسي زمینه برابروي، نو دا زموږ لپاره لوی ستونزې رامنځته کوي. دغه راز د اوکراین منتخب ولسمشر پیترو پروشینکو ژمنه کړې چې د دوی په وینا د تروریزم ضد عملیاتو ته به دوام ورکوي او د ختیځ کړکیچ به ژر پای ته رسوي. ښاغلی پروشینکو دغه راز ویلي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره آماده دی، خو روسیه به د وسلوالو بلتون غوښتونکو د ملاتړ خبره ردوي او وایي چې دغه یاغیان د اوکراین په ختیځ کې د روسیې ژبو د منافعو دفاع کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په برلین کې په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د دې شخړو د پای ته رسولو لپاره باید له نورې موثرې هڅې وسي. هغه د کیف له حکومت څخه غوښتي چې د بلتون غوښتونکو پر ضد عملیات ودروي او پر لویدیځ یې غږ وکړ چې پر کیف فشار راوړي تر څو په اوکراین کې د ده په وینا ناورین ختم کړي.
د ژوند رنګونه.
نومي اجما مداشم کوشي
څوکلاني
د شلش بيتو کاله بهم مور صاحب په خيمه کې و شي ورو مردا اس دیوالونو پر ځانو باندې څه خو دي دي
په خيمه کې ژوند څومره سخت ده.
په دا خيمه کې دا غزون را ټولېږي موږ یو څو وختیم را واسته ول خيمه را باندې نلېږي څه ګذانی ورته جوړېږي.
کله چې باران وري له پاسه کنم ځکه کلام دی به دیګه چرته کوي غره چرته دی
الته موږ د زان څنګهريان لرو پاکیز دوک د لګیم ورته کلی دکسی الته موږ د نن څنګهريان لرو داسې ته بشال لرو چې دوی په خو الته ورته لاندې کوه خپل دوی مش په خو
اما خیمه کې به تاسو امکنه ای
په خیمه کې موږ شنو وو و په دا مابین کې غری دی چې دوی خدای شي وزدا وزدا ولاړه ده انو بس دلته د غری دی دلته به کوڅه موږ ورته وای کوڅه ورته جوړو د بوتو د پاره چې بوتو ته پراته دوی پر په خیته په خی باندې شته
څنګه بیا موږ دوی تاسو نه پزابې
دوی پزابې نو مجبور اې دنه
نکي کیس مثلا دا دی کوڅه دی او بل خیمه ای تاسو بل خیمه ای
یا بل خیمه نه موږ نه لرو دا یو خیمه ده کلاس نه پر وک شل نه پر وک دیش نه پر وک تل یوش نه پر وک پنځه نه پر وک دا یو خیمه ده
څو کله کی تاسو د خیمه ځوان کوي
د نکت خمال داری دلو د پلاره خمل دلو د وسیم لرو
فهم د خیمه کې وسی
بل خیمه کې وسی جو
زما چرته وره چرته
یا سیابن ته غور ولایت زو په دوبی او بیا په جیم رازو نادالی کیاړو بمرجی کیاړو معنا لشکرګا پر شاروالی کیاړو
پر خپل ژوند کې څه وخت ډیر زیات خوشاله
پر خپل ژوند کې موږ په مالداری کې خدای خوشاله و چې وخت مالداری و په دغه وخت کې بیا موږ د مالداری په شوته یت کته موږ نو سپرخ
اوس خفه
اوس خفه يم
په حیوانات کې کنه په مالو کې کوم یو ته د مالو پاچا و یا مخکې کوم یو ده
د مالو مخکې شې دی خو نو وښه شې دی وش کواره بدرنګ د خدیر شې دی وش وش ته وایي چې معنا ولداشه ورکم زم سم دی
و
هغه یو بتل دی وو نو کوم ځای نسم دی وش به دا شې دی چې معنا د پر بار کې چې ارزه په نظر کې ونی شي هغه
ځکه چې بیا بار وډی کنه
بار وډی وو بار وډی
یعنی یو کار پکېږي
یو کار پکېږي وو
او معنا نه ډیره تاسو
نه وو ستاسو معنا نه کور ودا